واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا جیو ریڈیو دے
السلام علیکم ګران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو د نن ورځې د کال 2023 اپریل د میاشتې څلورم نیټه ده. دا وخت پاکستان کې د سهار اتنی می افغانستان کې اتو په واشنگتن ډی سی کې د اتوار ورځ د شپې 11:00 بجې دي. په دې نیم ساعت خبری خبرونه کې درته ځو په من هر کله وایم وړاندې کوم مهم خبرونه. اول سر ټکی، پاکستان کابینه ډیویژن په جاری شوې بیانیه کې ویلي عمران خان اوس د هیواد وزیر اعظم نه دی پاتې. طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په شمول د مخدره موادو کرل منع کړی دي. افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات 50% کوکنار پیدا کوي. او د یوکرين په بوچا خارګوټي کې د روس پوز په ګنډ شمیر عمومي خلکو وجنه باندې تورن کړي. بلخوا غربي هیوادونو د مړو په جاري شوو عکسونو خبرګون کې د روس خلاف د نوو بندیزونو غوښتنه کړي. اوس راځو د خبرونو تفصیل ته. د پاکستان کابینه ډیویژن په جاري شوې بیانیه کې ویلي عمران خان اوس د هیواد وزیر اعظم نه دی پاتې. د جاری شوی بیانیه تر مخه د صدر پاکستان لخوا د آئین آرټیکل 55 لاندې د قومي اسمبلی ماتولو وروسته عمران خان اوس وزیر اعظم نه دی پاتې شوی. دا په داسې حال چې پرون په ناباوري تحریک باندې رای اچول کېدله. خو د اسمبلی نائب سپیکر تحریک د آئین پر ضد وباله او را دی کړه. د حکم او وروسته چې وزیر اعظم قام ته په خپل وینا کې وویل چې صدر ته یې د اسمبلی ماتولو ویلې دي چې انتخابونو لپاره تیاری وشي. د وینا ختمېدو سره سم صدر اسمبلی ماته کړه، خو مخالفه ډلو دا تمام عمل غیر آئینی او په اسمبلی کې دننه یې احتجاج وکړ. د پاکستان د سپریم کورټ لارجر بینچ با په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د ناباوري تحریک د سپیکر لخوا د رد کولو وروسته د سیاسي حالاتو اسخت نوټس اوریدنه نن د چیف جسټس په مشرۍ کې بیا شروع کیږي. تیر ورځ د اوریدنې په شروع کې چیف جسټس ریاستی ادارې مشرانو ته امر کړی دی چې د آئین بالا د کوم ګام پورته کولو. د پاکستان ځایي قانون پوهان وایي تر څو چې د سپریم کورټ خدمي پریکړه مخې ته نه وي راغلي د قومي اسمبلی هیڅ حیثیت نه دی معلوم. سپریم کورټ اټرنی جنرل خالد جاوید ته د نائب سپیکر قاسم سوری لخوا د ناباوري تحریک غیر آئینی ګرځولو او رد کولو په اړه باندې نوټس جاری کړی دی. طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په شمول د مخدره موادو کرل منع کړی دي. افغانستان په نړۍ کې تر ټولو زیات 50% کوکنار پیدا کوي. طالبانو د اتوار په ورځ باندې د اعلامیه جاری کړي. د دوی مشر رحمت الله اخونزاده چې طالبان ورته امیر المؤمنین وایي یو فرمان جاری کړي او هغه کې د ټولو مخدره موادو پیداوار، کارول، لیګل یا ترانسپورټیشن، تجارت، برآمدات او درآمدات منع ګرځولي دي. طالبانو د مشر د دې فرمان تر مخه چې د طالبانو په داخله وزارت کې په کابل کې مطبوعاتو ته ولوستل شو که څوک د دې فیصلې خلاف ورزي وکړي نو فصل به یې له منځه وړل کیږي او له کروندګر سره به اسلامي شریعت له مخې چلند کیږي. د 13 اگست میاشتې راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک اختیار ترلاسه کړی، د ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو له اړخه ورباندې فشارونه دي چې د مخدره موادو د پیداوار او تجارت په ضد ګامونه پورته کړي. که څه هم طالبانو خپل اکثرو کړنو ته د شریعت حواله ورکوي، مګر په دې برخه کې د طالبانو د مشر رحمت الله اخونزاده په فرمان کې په څرګنده دا نه دی ویل شوی چې مخدره مواد کرل یا کاروبار د دین له اړخه څه حکم لري. طالبان په دې هم تورن دي چې په تیرو 20 کلونو کې یې د کوکنارو د کروندګرو او کاروباریانو نه د اوشر په نوم پیسې اخیستې دي. طالبان اوس حکومت په واک کې لري، مګر د اقتصادي وجوهاتو له امله لا هم پیسو ته ضرورت لري او له سختو مالی ستونزو سره مخ دي. کلونه جګړې پر لپسې خوشحالي او بیا د نړیوالو له اړخه د طالبانو په حکومت باندې لګېدلي مالی بندیزونه ټول د افغانستان د اوسني بشري ستونزو اسباب ګڼل کیږي. یوکرین په بوچا خارګوټي کې د روس پوز په ګڼ شمیر عمومي خلکو وجنه باندې تورن کړی دی. بلخوا غربي هیوادونو د مړو په جاری شوو عکسونو خبرګون کې د روس خلاف د نوو بندیزونو غوښتنه کړې ده. د روس دفاع وزارت د یوکرین لخوا تورن رد کړی دی او وایي چې عکسونه او ویډیوګانې ښکاره کول د یوکرین د حکومت یو بله هڅونه ده. د بوچا سیمې نه عکسونه په داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د خالی په ورځ یوکرین پوز دا وکړي د کیف تمامه برخې یې بیرته د روس د پوز نه ازادي کړې دي. د ګرد نړۍ او غربي هیوادونو لخوا په روسي صدر د فشار سي واکولو لپاره د تازه بندیزونو پر ځای کول غوښتنه شوې ده. یاد دي وی چې غربي هیوادونو د وړاندې نه د روس یوازې کولو لپاره بندیزونو حاڅه کړې دي. د یوکرين خارجه وزیر دیمتری کولیبا په ټویټر باندې لیکلي دي چې د بوچا قتل عام قصدن دوی کړی دی. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن خبرې شوې عکسونه په تشي کې گزار بللې. د جرمني خارجه وزیر انالینا بایربک ویلي دي چې روس به ارو مرو د جنگي جرایمو حساب ورکړي. د برتانیې وزیر اعظم بوریس جانسن ویلي دي چې حکومت به په روس نوې بندیزونه پر ځای کوي. د جرمني چانسلر ویلي دي چې غربي هیوادونه به په نږدې ورځو کې پر روس نوو بندیزونه باندې خپلو کې سلاشي د روس دفاع وزارت خبرشي وی اکسونو ویډیوګان د یوکرين د حکومت او غربي میډیا ډراما بللې ده. روس اوړاندې هم په عام ملکی خلکو باندې د بمباری خبرونه رد کړې دي. په خبري سرچینو ډلې ایز قبرونه او په لارو کوڅو کې خواره واره مړي خودل شوی دي چې پراته دي 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 خودل شوی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی دا تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک ټوئیټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
قدرمنو ریډونکو د وایس اف امریکا ډیور اډیو سره نه خبرونه تقوا گی د نن ساته خبري خبرونه په سر کې زو د نن ورځې مهم راپور پلوتا. د پاکستان کابینه ډیویژن لخوا په جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې عمران خان اوس ته هواد وزیر اعظم نه دی پاتې. د جاری شوی بیانیه تر مخه د صدر پاکستان لخوا د آئین آرټیکل 55 لاندې د قومي اسمبلی ماتول وروسته وزیر اعظم عمران خان اوس وزیر اعظم نه دی پاتې. دا په داسې حال چې د پاکستان سپریم کورټ لارجر بنچ با په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د نابوري تحریک د سپیکر لخوا د رد کولو وروسته د سیاسي حالاتو ازخوت نوټس اوریدنه نن یو ځل بیا کوي. په دې حق له ډیو راډیو خبري الله ربیع پیر نور تفصیل تاسو ته راپور کې وړاندې کوي.
د جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ کې د سپریم کورټ لارجر بنچ په د وزیر اعظم عمران خان په ضد بے باوري تحریک رد کې دوه ورځې مخې ته راتلونکو سیاسي حالاتو په اړه د خود نوټس اوریدنه نن یعنی په دوشنبه یو ځل بیا کوي. سپریم کورټ دغه اوریدنه په داسې حال کې کوي چې تیر ورځ د قومي اسمبلی د سپیکر لخوا د وزیر اعظم په ضد د بے باوري تحریک مسترد کړی شوی و. وزیر اعظم په مشوره د هیواد صدر قومي اسمبلی پاته کړې ده. مخالفو ګوندونو د قومي اسمبلی او د هغې وروسته رامنځته کېدونکو وضعیت غیر آئینی بللی او دغه عملیه د آئین سرغړونې ګرځولي چې له سببه په سپیکر وزیر اعظم او صدر آئین سره د غداري دفع لګول کېدای شي. د پاکستان په قانون کې د آئین سره د غداري سزا مرګ ده. پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری ویلي موږ د ستر عدالت څخه هیله لرو چې هغه په آئین عمل وکړي او د دې حفاظت هم وکړي. د مسلم لیگ مشر نواز شریف خپل یو ټویټ کې ویلي عمران خان او په دغه سازش کې ککړ کسانو د آئین سپکاوی کړی او توریا لګولې دي غداری کړي چې پرې د آئین آرټیکل شپږم لګول کې دی. سیم سپریم کورټ تیر ورځ د اسمبلی د ډیپټي سپیکر لاړه د وزیر اعظم عمران خان په ضد د مخالفو ګوندونو د بے باوري تحریک رد کولو باندې از خود نوټس اخستی او امر یې کړی و چې ریاستی ادارې د آئین څخه بالا ګام وانه خلی. د تحریک انصاف مشر فواد چودري ویلي د آئین د آرټیکل 90 لاندې سپریم کورټ واک نه لري چې د پارلیمان د کاروایی جاج واخلي. په دې اړه سپیکر خپل واک دی.
سیاست کے فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، سیاست کے فیصلے سڑک کے اوپر ہوتے ہیں، عوام کے میں ہوتے ہیں.
سیاسی پریکړه په عدالتونو کې پکار دی ونه سي، دغه پریکړه به ولس کوي. د بے باوري تحریک رد کې دوه ورځې وزیر اعظم عمران خان د ګوند غړو سره وینا کې دا وی کړی وی چې نېشنل سکیورټي کمیټي په سرګند ویلی و چې د بے باوري تحریک کې د بهرني هیواد مداخلت شامل دی. بل پلوته د فوج د مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار ویلی د یکشنبه په ورځ قومي اسمبلی کې چې څه سوي د هغه سره د فوج ته تعلق نسته. اسمبلی ختمې دوه ورځې کابینه ډیویژن نوټیفیکیشن جاري کړی چې عمران خان اوس د پاکستان وزیر اعظم نه دی. عمران خان هم پر کام د ټولټاکونو د تیاری شخ کړي. د عوامي لیگ مشر شیخ رشید ویلی په نیوی ورځو کې به ټاکنې کیږي. عمران خان به د صدر په وینا تر نورو 45 ورځو پورې وزیر اعظم وی او په دې اړه به د سپریم کورټ هر پریکړه منلی سي. بل اړخته 13 ورځ سپریم کورټ ویلی وو چې د وزیر اعظم او صدر ټول احکامات به د سپریم کورټ د حتمی پریکړې سره تړلي وي. رابیه پیر وایس اف امریکا ډیوا اسلام آباد.
د پاکستان موجوده سیاسي بحران قانوني او آئيني اړخونه څه دي په دې باندې د قانون پوها عبد اللطیف افریدی سره مرکه تاسو ته وړاندې کوو چې زمونږ خبريال عثمان خان کړی دا.
اته په سم د فقہ دادی چې وزیر اعظم دغه صدر تولی کی چې دا اسمبلی چې کومه دا ما تک هغه ماتول شي. لیکن پدغه دا داسې وزیر اعظم کولی شي چې دغه خلاف عدم اعتماد نه وي. نو د عمران خان خلاف او عدم اعتماد پروتو نو د هغه په وینا باندې د هغه په خوله باندې صدر دا اسمبلی نشو ماتولی. نو لہذا یو دا شو چې ڈپٹی اسپیکر چې دا کم آرڈر اناؤنس کړو چې دا د خارجي ملکونو دشمنانو په دغه باندې دا کړه دا شو دام غلط دی. د دې دا باید چې د دې تحقیقات شي او عدالت ته جوړ شي او ٹرائبیونل دی جوړ شي او پته ولګي چې آیا شهادت هم شته کړه. دویمه دا چې څه وخت دا اعلان وشو او اسمبلی دې ځال دغه شو دا ارجن مات شو دا نه شو کېدی تر هغه وخته پورې چې سپیکر یا ډیپٹی سپیکر ووټونه نه وي شمارلي. دا هم غیر قانوني وشوه. دریمه دا وشوه چې عمران خان خلاف عدم اعتمادو هغه دغه خط د ماتولو نه شو لیکلی او چې څلورمه دا چې صدر دا غیر کار وکړو چې د داسې وزیر اعظم په خولې اسمبلی ماته کړه دا هم غیر قانوني او د آئین د اته پنځوسم آرټیکل خلاف خبره ده. نو دوی اوس دا وایي چې آرټیکل پنځم 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 کې مطلب دا دی چې پنځم آرټیکل دغه دی چې د پاکستان هر استوګن هر اوسیدونکي د آئین لاندې تابع دی چې هغه د وطن وفادار وي د خپل ملک د خپل قانون د خپل وطن وفادار وي. پاک کې شک هم نشته ټیک خبره ده. اوس ته چې ما ته وایې چې ته وفادار نه یې ته پاکستان وفادار نه یې تا سره تم ثبوت دی څو پورې دا د یو مجاز عدالت په مخ کې لاړ نه شي او د شهادتونه ونه شي او دا ثابت نه شي دا خواسي بس الزام دی. دی خو د پنځم آرټیکل خبره کوي موږ د شپږم کوو. په شپږم آرټیکل کې څلور ټکي استعمال شوي دي ته دې ته غوږ شه. یو ته وایي ابروګیشن. ابروګیشن داسې وایي چې مارشل لا راشي یو زوړ نظام وي هغه بالکل زوړ نظام د ویښه وباسي او لرې کړي مطلب چې سیستم وي هغه لرې شي نه دی شوی. دویم دی سبورټ ورانول خوځول چې لرې دا لرې کړه دی. نو سبورشن شوی دی سبورشن شوی دی هغه داسې دی چې آئین دا وایي چې د پنځه کم سلم مدفع آرټیکل چې کم دی د هغې لاندې په اوو ورځو کې بعد عدم اعتماد باندې ووټ کېږي نو دا پرې ووټ ونه کړو. دا هم د آئین خلاف ورزي شوه. بیا دا چې وزیر اعظم صاحب د ده خلاف عدم اعتمادو د دا خط صدر صاحب ته نه شو لیکلی دا دم د آئین خلاف ورزي وکړه او صدر صاحب هم په دغه خط چې کاروایي وکړه نو دا ټولې غیر آئینی خبرې شوې او چې د آئین په یو ورځ یا په دوه ورځو کې داسې ښکاره خلاف ورزي وشي نو دغه ته په قانوني آئینی ژبه کې سبورشن وایي. یعنی قانون د آئین آرټیکل یو خواته کې او ته پکې خپل د مرده کار چلی. نو په دې لحاظ سره یو ابروګیشن یو سبورشن یو سسپنشن دی. سسپنشن خو نه دی شوی ماتلول یو شی یا کیپینګ ان هولډینګ ان ا بنچ یعنی په هوا کې یو شی ساتل شي هغه په ځمکه پریوزي نه د هازمه کې په دې په منځ کې په هوا کې چې ځوان شي که نه نو دا شی ځوان شوی هم نه دی او دا آئین چې دی او دا د نو لہذا دا کار د عدالت دی چې د چا حکومت راشي چې هغه دا عدالت ته یوشي عدالت کې دا ثابته شي چې دا آرټیکل پنځم د هغه خلاف ورزي شوی ده. اخو اسی عمومي آرټیکل دی هغه کې هغه سی بس خبره ده الزام دی او آرټیکل شپږم دا د شپږم خلاف ورزي خو بالکل ښکاره شوی ده. په کار ده چې دا عدالت ته لاړ شي او چې چا دا خلاف ورزي کړې ده آئین یې سپورټ کړی دی او آئین یې آئینی دفاع ته یو خواته کړی دي او د خپل مرزه کاری کړي نو دغه خل په کار شي په دوی باندې مقدمه وچلی. دا نارمل حالات نه دي. کفرش کا دا نارمل پنځه کال یا څلور کال پوره شوی پنځه کال پوره شوی او د صدر ته لیکل چې راینه د غمات کا نو بیا با کیر ټیکر یا نگران حکومت جوړي دو دا خو دا سی وا چې د عدم اعتماد خبره وا چې دا چې دا شوی نو چې دا څنګه شوی نو په سبب باندې بل قرارداد به وتغوي چې به موږ لیډر اف د هاوس جوړو چې لیډر اف د هاوس جوړ شي په اکثریت 342 په 342 ووټونو کې هغه 172 173 واخلي هغه وزیر اعظم دی بیا د وزیر اعظم کار دی چې هغه ځان له کیبینټ جوړ نو په 24 ঘন্টে کې په 24 ঘন্টে کې به وزیر اعظم جوړ شوی او کیبینټ به پسې جوړېدو او خلاب هم نه پاتې کېدا او اسمبلی به هم نه پاتې شوی نو دا هر څه د غیر قانوني لارې اختیارولو په وجه باندې
د پاکستان د بلوچستان صوبې د سیاسي ګوندونو مشران په پاکستان کې روان د سیاسي بحران په اړه باندې څه فکر لري د ډیورډیو خبريال حمید سمسور دغه تفصیل تاسو وړاندې کوي
په بلوچستان کې سیاسي ګوندونو د کامیا اسمبلی د بے باوري د تحریک دردولو او د اسمبلی د تحلیل کولو غونډه غندلې ده د بی ان پی منګل مرستيال مشر ملک عبدالولي کاکړ وویل چې د پاکستان ستره محکمه به دغه کړکیچ په لمن زوړلې سي
په کومه اسمبلی کې چې عدم اعتماد کړي د پی ډی ایم او د نورو اپوزیشن د مرګورو طرفه سره دا وخت دی وایي چې هېنی بوران د وزیر اعظم ایڈوایس ورکي صدر ته چې اسمبلی تحلیل کا هغه تحلیل کړو یعنی که چیر داین خبر راسی په دې ملک کې د اویا کلو سره داین بوران دی او داینی بوران چې دی دا د نن سند دی نو موجوده چې کوم داینی بوران دی د سپریم کورټ د فیصله کې دوباره قومي اسمبلی بحال کی د دې اډر چې دی هغه کینسل کی یا برتب دغه اډر برقرار کی هو د نیو انتخاباته پر خپل ډیټ ټاکي
د نېشنل ګوند د مرکزی کمیټي غړي علي لانګو بیا وویل چې وزیر اعظم عمران خان ایوادي لنورو کشالو سره مخامخ کړی دی
نن چې د ډیپټی سپیکر قومي اسمبلی تحریک ادمه اعتماد مسترد کړی دی هغه مکمل طور پر غیر آئینی او غیر قانوني اقدام دی نن آخري ورځو او ووټنګ ضروري وو حکومت ته خپل شکست معلومو تغه د پاره ډیپټی سپیکر ادمه اعتماد مسترد وکړي د چ آئین خلاف ورزي دی قومي اسمبلی باندې تحریک ادمه اعتماد جمع وو او تر اوسه پورې د ووټنګ مکمل نه دی شوی دی ډیپټی سپیکر یو غیر آئینی طریقې کار اختیار کړی دی هغه قابل مذمت دی نېشنل پارټي بالکل د غیر آئینی عمل مخالفت کوي چې قومي اسمبلی تحلیل کوي اختیار دی هغه عمران خان اوس نه لري وزیر اعظم عمران خان چې ملک ته آئینی بوران مخاطه وړاندې غواړي
دا عوامي نېشنل پارټي ویاند مابت کاکا بیا وویل چې نننۍ ورځ به د پاکستان د تاریخ په تور ورځو کې یادېږي
غیر آئینی غیر قانوني کار دی کله چې سپریم کورټ دا حکم وکړ چې یو منتخب اراکین اسمبلی د ووټ او د رای څخه نه راګرځول کیږي نو دا هغه اډر یا دا حکم خلاف ورزي ده که څه هم د پخله ناره وهلې چې د اخر ګیند پوري به بازی چلاوم خو نن خپل هغه پیچ او خپل وکټون او دا ټول په بغل کې ونیول او منډه کړله
د پښتونخوا ملي عوامي پارټي د صوبایي اسمبلی غړي نصر الله زیری هم د دې پیښې غندنه وکړه چې پاکستان یوازې جمهوریت بچاوولای شي د پیپلز پارټي د صوبایي اسمبلی په خواني وزیر بسم الله خان کاکړ په دې باب ویي
پاین کې د دې ګنجائش نشته البته دا وخت په ملک کم فضا جوړو او د عمل کوي ډیر دا افراد تفریح او خان جنگی لور ته ممکنه د تللی وای داسې څو وخت چې عدالتونه په منځ کې راشي یو دریم فریق د حکومت او د اپوزیشن په منځ کې راشي څه دغه وسی چې دغه فضا لښ سړه شي نو دا زه د خلکو په ګټه بولم البته د وزیر اعظم دغه اقدام چې اسمبلی تحلیلي د ووټ اف کانفیدنس چې د دې خلاف داخل شي نو دا د انس کولای دا د عین خلاف
موږ په دې ترس کې د تیری کې انصاف سره هم د تماس نیولو تکل وکي خو ځواب یې نه وایي حمید سمسور وی او ډی وا کوټه
د پاکستان د شماریاتو ادارې د شمارش میرو تر مخه په هواد کې دا وخت ټولو نه زیاته بیروزګاری په خیبر پښتونخوا کې ده او د تیرو کلونو په پرتله په کال 2021 کې دغه نور هم زیاته شوې ده. په دې حق له ډیبرډیو خبريال فرید شینواری نور تفصیل تاسو ته د پیښور نوړاندې کوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې لخوا تر سره شوې سروې کې ویل شوې په کال 2021 کې په خیبر پښتونخوا کې د ټول هیواد په پرتله د بیروزګارۍ شرح زیاته شوې ده. د لیبر فورس سروې کې ویل شوې په خیبر پښتونخوا کې د بیروزګارۍ شرح په کال 2021 کې 8.8% ته رسیدلې و. د بیروزګارۍ په اړه د پیښور پوهنتون د اقتصادیاتو څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملک وی وی ډی وتاوی په خیبر پښتونخوا کې خلک ډیر وخت راهسي بیروزګارۍ سره مخ دي.
سو پوری چې زمونږ د سعودي تعلق کې مونږه وګورو چې سنس 1979 نه زمونږ د سعودي کومه دنو دا په کرایسس کې ده. بیا مونږ وګورو چې دلته مونږ اسپیشل اکونومک زون لکه ګډونه ماځي جوړ کوه هلته خلک راغله دغه شو خو بیا دا دې نه کنسیشن چې کوم ورکړې شو واپس واخست هغه انډسټري هغه ګډونه ماځي سټیټ چې کوم دینو لګیا دي بندیږي او یو غټ ډس اډوانټیج زمونږ د سوي چې کوم دینو هغه دا دی چې دا د بندرګانه لري دا
د دغه سروې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په کال 2018 کې د بیروزګارۍ شرح 8.2%، په کال 2019 کې 10.3%، او په کال 2021 کې 8.8% ته رسیدلې ده. پروفیسر ډاکټر زلاکت خان ملکوای دا وخت د بینکونو او حکومت پروژې لاندې د روزګار د پاره قرضونه ورکول کیږي خو څه اثر یې نه دی غورځولای.
زمون خلک پیسې واخلي هغه پیسې واخلي د روزګار په نوم باندې خو هغه ډېر په ان پروډکټیو چینل کې دا هغه استعمال نشي څه د پاره چې اخستې شي هغه لپاره هغه استعمال نشي نو بیروزګاری ورسره کم نشي او الټا چې کم دی نو هغه پیسې چې کم دی نو د حکومت هغه سکیم چې کم دی هغه ناکام شي. دا یې د پاره په کار دی چې پراپر مانیټرینګ کې دي چې هر څه لپاره اخستې شي یا د پیسې مال چې استعمالېږي که په بل چینل کې لګیا دی دا یې استعمال کیږي.
په دغه سروې کې ویلې شوې په کال 2018-19 کې په هیواد کې د بیروزګارۍ شرح 6.9 خو په کال 2020 کې 6.3% ته راکوزه شوې ده. د صنعت او سوداګرۍ په اړه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړی مرستیال عبدالکریم خان وایي په خیبر پښتونخوا کې د روزګارونو روانولو لپاره حکومت عربونه روپۍ قرضې خلکو لور کړې دي.
تاسو خیبر بینک نه صرف هغه پیریډ والی چې د واخلې یو میاشتې نور دلانی اپلیکنٹ ہو رہے فلو ہو رہے جس عمرہ خلق ڈیمانڈ کہی رہا لون کہیں بتا سی مارکیٹ فورسز پتہ لگے کہ کسی نے ڈیمانڈ یہ خبر ہے پر شکایت کی ہوگا یہ شکایت اسپیشل اکنامک زون ہوں روزینہ پس ہاں وہ خاتا سے چکر ہوئی سر کمرے اسپیشل فلا
د پاکستان د اقتصادي پرمختیا ادارې پایټ په خپل یو راپور کې ویلی وو په هیواد کې دا وخت 1.5% پورې تعلیمي یافته یعنی ډیګری ترلاسه کوونکي ځوانان بیروزګار دي چې پکې 1.5% ښځې او 14% سړي هم شامل دي. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
طالبانو په افغانستان کې د کوکنارو په شمول د مخدره موادو کرل منع وګرځول او اعلان یې کړی دی چې کچا هم مخدره مواد وکړل او یا یې کاروبار وکړ نو د شریعت مطابق به ورته سزا ورکول کیږي. په دغه حق لبانې زموږ همکار فواد لامین نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کوي.
طالبانو د اتوار یک شمې په ورځ اعلان وکړ د دوی مشر هبت الله اخندزاده چې طالبان ورته امیرالمؤمنین وایي یو فرمان جاری کړی او هغه کې د ټولو مخدره موادو پیداوار، استعمال، لیګ یا ترانسپورټیشن، تجارت، برآمدات او درآمدات منع ګرځولې دي. د طالبانو د مشر د دې فرمان تر مخه چې د طالبانو په داخله وزارت کې په کابل کې مطبوعاتو ته ولوستل شو که څوک د دې فیصلې خلاف ورزي وکړي نو کښت به یې له منځه وړل کیږي او له متخلف سره به د اسلامي شریعت له مخې چلند کیږي. یاد دی وی چې د افغانستان د مخکینی حکومت په دور کې هم مخدره مواد منع او ګرځول شوی وو مګر حکومت په عملی توګه دا صلاحیت نه درلود چې د مخدره موادو کرل او یا کاروبار ختم کړي. د 13 اگست میاشتې راهیسې طالبان وو په افغانستان کې واک اختیار ترلاسه کړی. د گاونډیو او د سیمې نور ملکونو له اړخه باندې فشارونه دي چې د مخدره موادو د پیداوار او تجارت په ضد ګامونه اوچت کړي. که څه هم طالبانو خپل اکثر کړنو ته د شریعت حواله ورکوي مګر په دې برخه کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخندزاده په فرمان کې په څرګنده دا نه دی ویل شوی چې د مخدره موادو کرل او یا کاروبار د دین لارخه څه حکم لري. طالبان په دې هم تورن دي چې په تیرو شلو کلونو کې د کوکنارو د زارعینو او کاروباریانو نه د عشر پونوم پیسې اخیستې دي. طالبان اوس حکومت په واک کې لري مګر د اقتصادي وجوهات لامل لا هم پیسو ته ضرورت لري او له سخت مالی سونزو سره مخامخ دي. مګر پښتنه دا ده چې آیا طالبانو پر اختیا فیصله کړې ده چې دوی به نور د مخدره موادو د کرلو او کاروبار مخه په دایمي توګه ونیسي. د افغانستان د استخباراتو یو پخوانی مشر رحمت الله نبیل په دې اړه ټویټر کې لیکلي چې ګنی طالبان په خپل دې ګام کې صادق نه دي. خاغلی نبیل لیکلي په یقین سره چې د مخدره موادو د کرلو او یا سمګلنګ اکثره کاروباریان د طالبانو مشران دي. د مخدره موادو په کرلو او سمګلنګ باندې بندیز لګول به د هغو ذخیره شوی موادو بیا دوه برابر زیاته کړي او لیو اړخ به هغو یعنی طالبان د یوې مودې لپاره نړیوال راضي وساتي او بل اړخ ته به د مخدره موادو د بیې د سوا کېدو د وجې ډیر زیات مفاد ورته حاصل شي. رحمت الله نبیل دا هم ویلی چې طالبان اوس غوړي د جنکو د سکولونو د بنساتلو له کابل چې اور باندې نړیوال ټولنې کوم فشار راوستي دی هغه راکم کړي. دغه وینا ده چې طالبان پر احتیا غوړي د مخدره موادو سره مقابله وکړي نو بهرامچا بازار دې بند کړي. بهرامچا د افغانستان هلمند ولایت کې پاکستان ته نږدې یو وړوکی بازار دی چې د مخدره موادو د کاروبار له امله ډیر مشهور دی. د ملګرو ملتونو یو اداره چې د مخدره موادو او جرمونو سره د مقابلې څانګه ده په نوومبر میاشت کې یو راپور خپور کړی وو او هغه کې ویلي وو چې په 2021 کال کې په افغانستان کې د کوکنارو فصل د 2020 کال په مقابله کې 8% سیوا شوی وو او 6800 ټنو ته ورسید. په غو راپور کې خبرداري ورکړل شوی وو چې په دې سره ممکن شاوخوا 360 ټنه خالص هیروئین د افغانستان د نړۍ بازارونو ته ورشي. فواز لامی وی وی دیوا واشنگتن.
اوس اولاندې کو اداریا چې د امریکا د حکومت نظر لري.
صدر بایدن د دنیا ملکونو لا د کورونا وایرس د مخنیوي د یو عرب شلو کروڑو ویکسینو ورکولو لوس کړی دی. د کورونا وایرس په عالمی سطح د جواب کولو او د صحت د تحفظ د ادارې قائم مقام زنانه رابطه کاری میری بیت گوډمن ویلی دی چې امریکې تر اوسه پورې 130 ملکونو ته 50 کروڑ ویکسین ورکړی دی. دی نور ویلی دی چې دا د هغو شلو ارب ډالرو نه علاوه امداد دی چې د کورونا وایرس د انساني خواخوږی او د ترقیاتی امداد په شکل کې د 130 نزیاتو ملکونو ته ورکړی شوی دی. دا پروګرام په ګړد د دنیا کې په سوونو ملګرو ملکونو سره د بیمس لرابطي او د ملګرتیا له سبب کامیاب شوی دی. د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خپل یو تحریری بیان کې ویلي دی چې مونږ نور ملکونو ته د ویکسینو د رسولو د دې خلکو ته په مټونو کې د وهلو د ټیسټونو او د علاج د زیاتولو د صحت د کارکونانو د مرستې او د هغوی د تحفظ د یقیني کولو او دین علاوه د نورو ډیرو کارونو د پاره حکومتونو بین الاقوامي تنظیمونو ویکسین جوړونکو ذاتی مد او ان جی اوګانو سره جوخت کار کوو. بېشکه چې د ویکسینو د ترلاسه کولو نه واخلې د دې په حفاظت سره هسپتالونو او شفاخانو ته د رسولو او خلکو ته په مټونو کې د دې د وهلو د عمله پوری امریکا په دې ټول کار کې عالمی او سیمایزو تنظیمونو سره مرسته کوي چې پکې کوویکس اداره او افریقا کې د ویکسین د حصول خیراتی اداره شامل دي. دین علاوه په ګړد د دنیا کې مقامی مشرانو او د ګوندونو تنظیمونو سره رابطې هم ساتي. قائم مقام رابطه کاری ګډمن خپل تقریر کې دا هم ویلي دي چې دا ویکسین په مکمل توګه محفوظ دي او دا ویړیا دي. د نور اویل چې امریکا په ګړد د دنیا کې د خلکو د سرونو د بچکولو د پاره ویکسین ورکړي ځکه چې دا وباله ختم نه ده. په دې سبب ویکسین لګول لازم ده چې دا شان مونږ دنیا د نور وایرسونو د خوریدونه بچکو. د خارجه چارو وزیر بلینکن هم دا وی چې د ویکسینو لګول ضروری ده ځکه چې دا وباله موجوده ده. کورونا سره د تړلی د اومیکران نومي وایرس د خوریدو له سبب د ډیرو خلکو سرونه په خطر کې دي. امریکا با خپل ملګرو او ګوندونو سره په هر سطح کار جاری ساتي چې دا شان د خلکو ژوندونه بچ کی او د راتلونکو وباګانو د پاره په خډول تیار وي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. کتا سو کوم نظر لري نو په دغه پته یې الیګي ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډي سي 202 3 او یو اس ا تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولای شئ. د ویب پاڼه پته ده www.voanews.com/editorials.
گران اوریدونکو د وایس اف امریکا ډیو رادیو خبری برخه هم په دې ځکه پاتره سیګی تاسو مخلو اجازه الله فمان.